السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معارف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیز فراه او یو شمېر نورو کې په نښتو جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختیدا یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی له ورسلاغ انتخابونه کړی چې د موړی ویلی د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 25 پم غرزون کې الوتکه قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال 15 پولیس او 2 تن ملکیان وشل شوې دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې 15 وسلوال 2 پولیس او 4 ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوسټو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوالو 15 پولیس وژل شوي 15 وسلوالو 2 پولیس ټپیان دي بلخو د کندهار د امنیتي قمندانې ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته وویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخانی قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشته او چاودنه کړې د شپږه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي ولکه چې دا په خوانه کمانډان سراج کمانډان سید محمد د کانه مدي د غزا منور
د غراسنن غرمه د کندهار پاینو مین کیم په یو کور کې دنن د چاودنې ل کبل درې کسان ټپین شوې د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی له خوا ازادي رادیو ته ویل شوې چې په خدګازو د ډبی د چاودنې پترس کرامن سره شوې خو پاینې وخت کې وی سرچینې چې نه وختل نومې خبر شي ازادي رادیو ته ویل شي د چاودنې په یو کور کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو ل کبل شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې په خطاب سره نه دکړي اخوا بادغیز کې چارواکي وایي تیر شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دا خبره د بادغیز ولایت یو سیمایي چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي رادیو ته کړي د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوي هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزی به ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د بادغیز عبدالغفور ملک زی په دې اړه ساده رادیو ته د معلوماتو لور کولو ډاټا وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وشل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړی د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیت قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي رادیو ته ویلي چې فیروزکو ته چیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو لخوا په شپنوي عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نو مولوی ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یو سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی ورسلاغ سخت انتقادونه کړی چې نوموړی ویل د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ. وی ویل کاش چې دا خبرې نه وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلی، له دندې څخه د عراقچی لري کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ابا سرکچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچې ری د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړی، ممکنه ده چې موږ خپل افغان خويندورونو وقوالو چې ایران پریږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د بي 250 غرزون بم غرزون کې الوتکه قطر ته رسیدلې. سپین ماڼۍ د الوتکه د ایران لخوا د نڅرګند غواخونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خبره کړي چې په قطر کې د الادید پوزي اډې ته د دې الوتکو رسیدل خي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر الوتکه د 4 شنبه په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو نڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپین ماڼۍ د تیر یک شنبه په ورځ ویلي وو د ابراهام لنکلن په نوم الوتک لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شوراوي اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چدا افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او کډ ولسمشر غنی ترڅنګ دریږي. په دې اړه پم دې خبرونه کوي. د ننګرهار په معرف ریاست کې درويشت سلنه د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
په ډیرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځای سره شته نه دی. که به دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدو موضوع هم تعقیبوو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې هیله مند دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوه خو دا بهیر باید ګړندې شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخون کې غنی وایي چې پراتونکو وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل لناجه صاحب یو
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لورستیو خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټوري وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکو وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان پلو کې خبري وکي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغه سره هم د خپل آینده په اړه کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نوې هم ځان ضرورت او مهیله و هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو راتلونکي لپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او خم ذاکره او مجموع کې همدای شي او
د سولې د بین الافغاني مذاکرات او غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لورې د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بیلابیلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبرې حل فصل شي. بخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په ووم پرا کې کېدلای شي چې حل او فصل سلته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د 14مې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمن درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخر خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسایل به یو ځای کېږي، په یو شی باندې نه کوو. چې موږ په دې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنې په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې د دوی زړه تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې د خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بین المللي پلاتفورم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته پسله لاسه چې یا پسله یعنې ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې پسله په قدرت کې صحیح شي، پسله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي شارع نسی او یا هغه په دې باندې قانې نسی چې په دې پروسه کې د لاسو زیات نه وهي، ته څو پورې زرت نظر یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، ته څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او دوی خپل هغه اندېښنې حل شوی نه وی ز فکر کوم دا پروسه به ډیر تلان کیږي ځکه چې یو داخلي بود دې مسلې نه ده منطقوي ابعاد هم لري بلکې فر منطقي ابعاد هم شته ز فکر کوم دا د ټول په ان باندې دا خبره ده چې دا خبره به کافي غزيږي
نو دې مناده ده چې ترغو پوری چې دوی موافقه ته سره رسیدي لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوي چې خای خبري وګدي شي جګړه به دوام کوي
متاسفانه جګړه دوام کوي شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان هم کاروي فکر کوي چې څومره دوی جګړه په سازور ورکی او شاید همیانو مشوره متهم داري خصند پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړي تر څو پوری پسغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی او حکومت هم اگر چې رئیس جمهور هم په سولې مشورې کې جګړه کې ویل چې زموږ باندې به ولا شم په شر به دې باندې چې مثلا طالبان هم خوشبینی وخینه په دې باندې خبرې وکړو نو دا یو تاکتیکی اپروچ دی یا برخورد چې غواړي چې که څومره جګړه ته دوام ورکړي نو دې به امتیاز ګیری زیاته وکړي چې متاسفانه افغانان واقعاً دې خبره باندې ډیر خفه دي او د اوربان مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لمړیتوب ورکړي هغه د اوربان مسله ده ځکه چې هر ورځ دوه طرف ته صرف افغان وژل کیږي
خغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته پر ټوئیټر په خپل پیغام کې د حمله کلی دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې د تاسو یې پاره د اوس خبرې وکړي
بالکل ان خلیلزاد هم چې وقته امریکا په دې باندې باید نگرانی وشي هر څومره د مسله نو اوس غزيږي یا دوام ورکړي په دې کې د منطقې مداخله زیاتیږي ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شکل لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ته کړي تر څو پورې پرسلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي او یو ځای نه اعلانېږي د په دې باندې چې باید په ټولو مواردو باندې توافق وشي نه په یو یا دوه مواردو باندې
بله او مېرمن کاروخیل وروستۍ پوښتنه تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوی ترامپ هم انتخابات خواته روان ده چې هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاسته وندلویږي او دې ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نشي یا مستقیم دي یا غیر مستقیم دي ګټه ته په منطقه کې نو زه مطمئن یم چې امریکا به غواړي چې دا مسله ته د پای ټکی کېږي او په دې کې به اسلام موافقه راوځي طالبان به دې شخص په دې کې شک نه لرم چې طالبان باندې له جنگ له وژنې نه یا له وژنې کېدل نه به هم خسته شوي او دې باندې هم د بوجي ځکه چې بل اخر هغه د طالبان د تحریک ځوان نسل هم حق ته ژوند لري چې بل ژوند به کېدل دا چې هر ورځ باید ووژل شي هر چیرته نو دوه طرف ته بغوړي اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي څوک نه څه غواړي ځکه چې دوی هم اوس فلن په افغانستان کې متوتر نه دي دوی د باندې دي او د دې کورنۍ ما سم په نرمال کونه کې په اسلام یا مستقیم شکل ته ګراوګان کې پاتې دي نیوان دغه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښه سولر اسي چې د دې مملکو ګټې په خوندې پاتې شي نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازا کاملا یا غیر استقلال ته ونه لري څنګه چې یو غواړي او زه مطمئن یم کدي کورنۍ خوندې وي په داسې ځایونو کې چې د زړه سره یو موافقه تر رسیدلې وي او د حالت د پاتې کېږي
د افغانستان د ولسی جرګې د شپږم دورې غړې شینکې کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او پټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې ل آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکاو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
داخل شوی د چي د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی او له څه پاسه او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزجان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې راڅرګندېږي خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غنی تر څنګ ودرېږي نور حال د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پر اتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسمو کړه سو په دې تړاو د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت
ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی. خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي:
په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزال لومړی نیټې ولسمشر غنی ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی ده چې د ننګرهار په ښوونځیو کې انجونې خپلې زده کړې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد د پی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه خونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه خونکې نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه خونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
په زیاتر ساحو کې تاسو ګورئ په سلو کې 50% به درته ووایم چې ګمه پورې اجازه مور ډېر سخت باندې ورکول کیږي. خو شپږمه پورې در چې وي هغه نه پزورته بالکل اجازه نه ورکي. ان عامه په هوا ډېر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ دا چې په ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سره شته نه دی. که په دې باندې کارو شي همدا همداسې چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک 30% خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه خونکو تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه جونی د و مواتم او نه هم کی چ خوانځي پر یو ولادت داده چې خزینه خون کې نشته.
خغل حسیب وای د سونځي ته درسیدنې په خاطر د خزینه خونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې د سره به تر یو بریدا د خزینه خونکو ته شړډه کشي.
دغه کمبود د لمنځ وړل په خاطر موږ په درې ورسوالیو کې د خزینه خونکو د پاره د دارالمعلمین زده کړو سہولت برابر کړو خوګیانو او کامی او په هڅ کمینه کې تر څو ته ونیږو په دغه ساحو کې د خزینه خونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرفت ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوی لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سر لنن یعنی د مېل لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکېچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مېل لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسونه تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړ پوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي، د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغیزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خوشنۍ ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګری استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانه له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نه هم نیټه پیل سوی او نن به هم د وامو کړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وی اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې وایي زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نوزي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به له هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلند سره ده په اړه معلومات غوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وپڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت پروژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اوریدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې ترڅو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام سلا وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمې بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فرا بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 پم غورځونکو الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د نڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې او د عراق امنیتي چارواکي وایي الکتر لګا ته کسان هغه وخت وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې اوازې 15 غیر مسلمانان دي چې سویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وایستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورزي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضي او اسلام مني، حتی کورنۍ راضي او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبی شخصیتونه دا کار دی و بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، څارنوالانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څه وخت مخکې د دوو خویندو د تیښتې قضیې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دونجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتلې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دیني عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
۶۰
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
فرا ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثانو وی چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. لبل خوا بیا اډون چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فرا ولایت کې د شهیدانو وارثانو د معلولینو وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فرا د معلولینو او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوه کلونو تنخواګانې لا پاتې دي خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی دا چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې د معلولینو او شهدا او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي خو تر اوسه هیچا ځواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه یې غواړي هغو ته یې ورکوي، چې زړه یې نه غواړي هغو ته یې نه ورکوي. بله خبره دا ده چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د نوادوها په کال دا وړي وو، اوس د نوادوها شته بیا ورته وله. که چا واسطه درلوشته هغه کار به کېږي، که چا واسطه نه درلوشته فارو غریب وو لکه زه هغه به پاتې.
د مشران که په کابل کې دی، که دلی په مرکز کې دی، که شخصاً والی صاحب دی، چې پرا یو ولسوالي ده که یو ولایت نه، ولې زموږ حک زموږ تخصیص داسې لږ راځي، ولې دا زموږ حک داسې لږ موږ ته رسېږي، ولې زموږ حک پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورکې مې نه دی لیدلې، دا د وسیقو شی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی راڅخه وویشتی مایوبس اوس هم راسره دی.
له بلې خوا چارواکي وایي دا ستونزه د دې کبله پیدا شوې چې دوی ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه نه راځي. حمیدالله د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلولینو او شهیدانو د برخې آمر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي، نو ځکه دوی پر وخت د معلولینو او شهیدانو کورنۍ لپاره تنخوا نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دی تیر کال دغه کسان تنخوا ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیاد میشه، پول به زندان نمیرسه، مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول به مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اون سال 1398 شان را اول کنه.
په فراه ولایت کې کابو 3000 معلولینو او د شهیدانو وارثینو د تنخواه د ورکولو لپاره ثبت شوی. هر کال د غړو څخه یوازې نیمایي برخه تنخواه ورکول کیږي چې دې کار تنخواه په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی اومنی. یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رارسېدلی دي او پر بیلابیل موضوعاتو ستاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکښې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي ژغونه یې خامخا خپاره سي. نو تر دې وروسته نورو ستونزو او شکایتونو ته هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګډه سره
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو. راشه افغانی احمدزی صاحب ته ووایه ورته سخت چاپې او سخت فشار پر طالبان ورانسی دا سول نه کیږي د سپتر اکر د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه م په ختمو ما دا روټو جنډالو څخه د ایله د چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي سخت فشار دې پراولي دا د خارجانو پلاس کی زیاد جوړ چې په افغانستان پر خلکو د نن فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کیږي لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای دلته زور پر رانسی په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبري شروع کوي بل وخت نه شروع کولای. والسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند د ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور لکن څلور یې دا غټ دی. نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجا کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمن ده د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکی. او دویم دا خبره ده چې دا تلویر ستو کالو زپلو د کندو و د ایتمانو و د معیدینو و د سپیرورو و د وطن څخه و د پیرارسو و ارمان ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نهسي.
السلام علیکم. تاسو په باندې پیغام لرم په خاص ډول علما ته د توالو حکومت طالبان تر مبارز کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سره یو راشي او په منځ کې ته وي چې ګوندې وخت نه و خو د سنت سولې او باندې نوربان خو راشي د روژه خو مشه په استراحت تیر کو چې کله یا تلویزیون چلند کې یا رادیو چلند کې بل مرګ او بل وژنه او بل داسې خبر او بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دغه چې په دا وروسته کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یې یا مسلمان یې په دې روزه کې خو افغانان خوندې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنې، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنې. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنې، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه اتمانوئ. د چا سره جهاد کوې ته د چی ثواب ګټې؟ سلام په احترام.
السلام علیکم. زه حاجي منور شاه ټول ملت سلامونه کوم. بعد سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصې چې نور د څلوېښت کاله مدا مملکت په اور کې وسولو نورې پرېږدی د ملت په اتفاق او اتحاد کې. چا امریکایانو ته کارونه وکړل، چا روسیانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته. نور په لحاظ ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شوی او دا خوار ځورېدلی ملت د سولې په خبر کې دغه ټول رسه ورونه ورونه صاحب علماو ته مې دا وزر ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مربوط وي دا د اتفاق اتحاد راولي. پړته دې پړ ووایي، وړته دې وړ ووایي. الله تعالی دې په دې ملک کې زیاتی سوله راولي. دا ملت خو دار بدر سولو او دا ملت ډېر ځورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی. الله تعالی به دغو سیاسینو نه پوښتنه وکړي دا څو نفره سیاسي د افغانستان یې اور په ټغر کېنولی دی. دو ته مې دا وزر دا ډالرونه مارس کړي نور بس دی. خدای په لحاظ دی، د قرآن په لحاظ دی، پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې دا نجات پرستی دا کم پرستی پرې دی. اسلام د پاره به کار وکړو او د خپل د ورورولۍ د پاره به کار وکړو. پن هر چا موږ په نوې لارې کې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. السلام.
سلام علیکم. غلام حسن خان غیرت کوچی له خوست له ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو اوریدونکو او ټولو کارکونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم. او تاسو سلام نه په دې کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د دعا کو چې الله تعالی د افغانستان کې سوله راولي، الله تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نه دایل نورو دا عام ولس جوړ باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کاري ورور چې هغه د محکم بوال خبره نه وي. لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو، نو موږ دا هیله لرو چې باید د عام ولس دا خلک ټول دا هیله لري چې باید په افغانستان کې یو داسې کار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وموشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي، د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پرېږدم، زما پر ټول هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورنه دي و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ، څونې مو وس کار کوي د سولې په باره کښې کوښښونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر کراره شي، دغه مظلوم ملت پر کراره شي، او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه کوي.